سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا آی سي سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته دا پریکړه کړې ده په اعلامې کې د ښاغلي تامسن له قوله دا ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې ده نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره هم مخ شوې جزئیات به وروسته درته خبرو کوو طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمیر اسناد یې هاکرانو ترلاسه کړي دي د طالب لیکس په نوم د هاکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمیر اسناد همدارز د طالبانو د سري محکمې او د زندانونو مربوط یو شمیر اسناد خپاره کړي دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمیر پخواني اسناد خپاره شوي دي البته په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې اتل زره او اتسوه زندانیان دي چې 1300 شپګاوی خزی دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمیر نه شپته یاد شوی چې شپګې مېرمنې دي په خبرو شو سندونو کې د یو شمیر نور اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپړو چارواکو د پاسپورتونو کاپي هم خبرې شوې دي د جرمونو نړیواله محکمې د جمعې پر ورځ خپل غړو هیوادو غږ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا د لګول شو بندیزونو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کارته د زیان رسولو هڅه بللې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې د نړیواله جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي په دې فرمان کې راغلي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې په مستقیمه توګه د امریکا اوسنی او پخوانی مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخوي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر خبر لمخې یادې محکمې په یو بیان کې وویل محکمه د خپل پرسونل ترڅنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکړي ترامپ په 2020 کال کې هم د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د نړیوال جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسورا او یو شمیر نورو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي وو هغه وخت بنسورا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنگی جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړی وو او وروسته خبر دا چې د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ د ګوګل شرکت د پنځمې پرز دغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ پر مټ یې د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخستل کیږي ل دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولې شي د دې شرکت په ټکو د زیان لامل کېده تازه د شرکت دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړي او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا مستکیدو هڅه وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي پرسته یو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته ور اوښته ده خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبرونه لوستل شي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي خو آیا د جرګې استول به کومه ګټه وکړي د چارو کارپو او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټکی په اړه وایي
اسی تصمیمونه دی نو تا خو مرکزی حکومت نیسی نو اعلی وزیر سره خو صداسې اختیار نوی د مخصوص چې بیا د مرکزی حکومت سره اختلافات لري
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به لوبې بایکاټ نه کړي دا سره له دې چې ځینو سیاستوالو او خلکو غوښتل چې له افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې بایکاټ شي خلک یې په اړه څه وایي
مونږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه له استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي او بخښي په دې اوسنیو شرایطو کې
له بنگلاديش هم ریپورت ورکوي چې لنډمهاله مشري وایي په دغه هیواد کې د ګډوډیو او ورانکاریو مخه نیسي په هلمند کې بعد کارنې پرتبات ریپورت درته ولرو دا چې اصلاح شوی تخمونه په بزګرانو ویشل کیږي بزګرانی پاره څه وایي
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویلی په دې هیواد کې د امنیتی ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. ګنداپور ویلی کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استازو جوړوي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي د بهرنیو سیاستونو په اړه دغه ډول پریکړې د مرکزی حکومت له صلاحیتونو دي. په دې اړه سنا کاکړ ریپورت لري.
په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنداپور د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې ایالت کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي ګنداپور په حواله لیکلي خیبر پختونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنجشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غی رائے او د غی یو له سره اجازت هغه ته بارتیا وی نو بکتی شي دا کله کیږي. خو بهرال د خبر پختونخوا هم دغه پالیسی د جدید پلاوي ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغه حمایت ترلاسه کړي چې څنګه پاکستان کې خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغوی به خلکو ته ووایي چې او دا د مونږ لګیا یو، ګوره کوششونه روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي. نو دا خو مرکزي حکومت نیسي، نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونه ده چې ګنداپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پختونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهره نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
و موردل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږي، خو په همدې رابطه باندې د پاکستان د کشمیر د چارو او د سرحدونو وزیر امیر مقام د امریکا غاک د ډیوی د څنګ سره مرکه کړي چې لانډې در تخبرو.
صوبائی حکومت وی چې رمون د افغان طالبانو یاد هغه حکومت سره نیک په نیغه مذاکرات کو، تاسو څنګه سپران وزیر یې دې ته څه نظر کوئ؟
دا موږ یو د دې حکومت کې موږ نه خبرو اورئ، حکومت یو دی حکومت پاکستان ادارے صوبے فل حکومت نشتے اور کم سفارتی آداب اور داغے خلاف خبر اور حکومت چا سرا معاہدہ کری حکومت سر صوبے سر نہ کہ داغے صوبے لیو نہ داغے سے امپلیمنٹیشن اور کپ معاہدہ کی شی داغے نتائج دا پاکستان خلق دا صوبے خلق دا معلوم دی سر نتائج رہو دی داغا بیان خود ہم جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف دے اور سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ راغ رہے ہیں دیر اچھا سم میسج ورکو تھا ہماری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سر ہم مذاکرات ہو کہ ہم کو بارڈر دے بدل بل سوی بن بچا سر ہم دا سم چیز کم شہر ہے ہم دا آغا مشن اور آغا تحریک اس طرح کم چیز چلی گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف باقی کہ دا یہ میسج ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ دا صوبے چیف ایگزیکٹو دا سٹیٹمنٹ سنگ ورکو دی جزانا پخپل مدرس تا تخپل حکومت دے تا تخپل بارڈر دی تا تر اپل تا مکین دے تا تر اپل فارن آفیس دے تا بس سنگ کرے دان لکھو مدد جیسی شیر رجی دا مرکز نا رجی کتا تان خالی ہم دا فیڈریشن دا مرکز نا پیسے رجی پا غیر آجی جی آگا بندی شیستا بھئی این ایف سی کی سر رجی نو تا یور دا سوبرن کولے شی تو دا بیان ورکول دا ہم داری پاکستان خلاف سازش دا بیان تا بدے نظر گورم دا انتہائی اور سازشی بیان دے اور پاکستان دا فیڈریشن خلاف بیان
امیر مقام دا پاکستان دے کشمیر او سرحدون چار وزیر چې د علي امین ګنداپور د خبرو په ارتباط خبرګون خو دا خبرې چې وايي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د بریتانیوي سیاستوالو لغښتنو سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د رواني میاشتې په نولسم تاریخ د افغانستان سره په بخښنې سره د بریتانوي سیاستوالو لغښتنې سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې روانه میاشت په چمپینز ټرافي کې له افغانستان سره لوبه نه بایکاټ کوي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبې پریکړه کړې ده. تیره میاشت بریتانیا د پارلمان لسګونو غړو او سیاستوالو همدارنګه یو شمیر خلکو په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسم وضعیت ته په غبرګون له انګلستانه غوښتنه کړې وه چې له افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. دا غوښتنه د یو شمیر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. تفصیل په دغه رپورټ کې
د چمپینز ټرافی په لوبو کې چې د رواني فبروري میاشتې په 19مه به په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ور پاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ پریکړه چې انګلند کرکټ بورډ کړې د چمپینز ټرافي کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده، او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي، نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو، او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې، او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي.
د بریتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښيي، او د فبروري په 26مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټاید کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوالې شورا ګډ دریز او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلاوطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولاس لا استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر دا او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان
بود د چول انګلستان د پریکړه وکړه لاملی ډیر واضح دی افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو ټاپ لوبغاړي دي او نړۍ او په ځانګړې توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هرکله یې کوي دوی سموک له ویاړونو دي نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډله یې هم هڅوي
کرکټ بازی میکنه انګلند امروز اونا ورزینا تشویق میکنه
د یادونې ده چې د برتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هېڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د برېټانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و د کرکټ یوې مشهوري ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هېواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدی
وربشو ترکیه ته هلته په انقره کې افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت ډیپلوماتیکو فعالیت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي بل پلاو یوې با خبري سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان له هم په سفارت کې کار کوي خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دی جزئیات له فریدی سیال اورو
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغي په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده ل دې وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي او موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دی د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یې وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ او اوس هم ورزو بنگلادش ته د بنگلادش د لنمال حکومت چې مشر د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې پر ورځ ویلي دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. په داسې حال کې چې بنګلادش د یوې لویې مخالف سیاسي ډلې او ګاونډي هیواد هند لخوا د پخوانی صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې موجودې دي. د لرې شوې لومړی وزیر شیخ حسینه پلویانو په نښه کولو لارین کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي. جزئیات له فرشته سا کورو.
د بنگلادش لن محاله حکومت چې مشري یې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې په ورځ وویل چې دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او ورلګیدنې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلادش د یوې لویې مخالفې سیاسي ډلې او ګاونډي هند لخوا د پخوانی صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې شتون لري. د لری شوی لومړی وزیر شیخ حسینې پلویانو په نخښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي دي. ډیری تاسیسات چې د پخوانیو قانون جوړونکو د کابینې غړو او د حسینې عوامي لیک ګوند مشرانو پورې تړاو لري وسوځول شول. ظاهراً د بنگلادش د خپلواکۍ د مشر شیخ مجیب رحمان د شیخ حسینې د پلار کور هم په پلازمینه ډاکا کې د تاوتریخجنو پیښو په ترڅ کې سوځول شوی دی. حسینه د اگست په 15مه د محصلینو په مشرۍ د یو پراخ پاڅون په ترڅ کې هند ته وتښتېده او له همدې سره د هغې 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. د جمعې په سهار د ولسمشر محمد یونس د مطبوعاتي څانګې په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړ چې د تاوتریخوالي د داسې کړنو په وړاندې به سخت اقدامات وشي. په بیان کې راغلي موقت حکومت د ژورې اندېښنې سره یادونه کوي چې ځینې اشخاص او ډلې هڅه کوي څو په ټول هیواد کې بېلابېل بنسټونه او تاسیسات ویجاړ او وسوځوي. حکومت به د دا ډول کړنو په کلکه مخنیوي وکړي. دغه په وینا حکومت د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب ته چمتو دی. دا بیان په هغه ودانۍ باندې له برید څخه څه باندې 24 ساعته وروسته راغی چې شیخ مجیب رحمان په 1991 کال کې د بنگلادش خپلواکي اعلان کړه. د چهارشنبې د شپې برید د حسینې منتقدینو او د محصلینو د مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ورځني اوکت کمپاین په ترڅ کې ترسره شو. دوی د شیخ رحمان د کور په لور د بلډوزر لاریون اعلان کړ، کوم چې د حسینې لخوا په موزیم بدل شوی وو. کله چې مظاهره کوونکو ودانۍ ته ور واچوه پولیس هلته ولاړ وو. وروسته د پوځیانو یوې ډلې د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه چې دوی ودروي، خو وروسته لاړل. په ډاکا کې د استخباراتو یو چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د چهارشنبې رئیس د شیخ رحمان په کور کې د ورانکاری او سوځول وروسته په ټول بنگلادش کې د شاوخوا اویا بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی. د هیواد مخکښ انګلیسي ژبې ډیلی سټار ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د حسینې د پلویانو په نښه کولو لپاره د تاوتریخوالي پیښې لږ تر لږه په 20 ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د جمعې په سهار په یو بیان کې د بنگلادش نېشنلیست ګوند چې د پخوانی لومړی وزیر خالد ضیا په مشرۍ چې د شیخ حسینې اصلي سیاسي سیاله وه د یونس په مشرۍ حکومت څخه وغوښتل چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. په بیان کې ویل شوي که داسې ونه شي انارشي به په ټول هیواد کې خپره شي. دا زموږ لپاره یو پر وخت غوښتنه ده چې د قانون او نظم د سخت پلي کولو غوښتنه وکړو او د دولت او حکومت رول نور هم څرګند کړو. هند چې په 1991 کال کې په یو خونړۍ جګړه کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو له بنگلادش سره مرسته کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې د شیخ رحمان د کور ړنګول وغندل او دا ځای د زړور مقاومت یو سمبول وباله. د بنگلادش سیاسي شنونکي نظم الحسن کلیم الله د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ډول تاوتریخوالی کولی شي د ټاکنو له لارې د ډیموکراتیک لیکت هیلې ته جدي ګواښ رامنځته کړي. محمد یونس ویلي چې نوې ټاکنې به د دې کال په ډسمبر کې یا د 2026 کال د جون تر میاشتې پورې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړي. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار پیل کړی دی. بزګران د دغه پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوو تخمونو زیاتېدو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي چې د غنمو او وربشو او د اسلاسو تخمونو پر څیړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسولین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څیړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8,240 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورچانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډېر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسولین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال دپاره هستوي تخمونه تولیدوو، او ورسره د 14 تنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په هغه باندې هم کار کړی دی.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاسو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېر اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک. یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا ځنه نه کېده، نور خو نور خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاسو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویلم از مر شاول کوټ پولیس باندې کې از مر لار دی نظر خراب چې تاسو ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مر لار دی خراب ده چې کندار شهر ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستنه ابل موږ پټرول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی دغه نسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلام د روزکار ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پریږدم مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزکار ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي صاحبه موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برق راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل شوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا ته نه دي فکر سوالی نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کړي. نو دغه روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرده په ولسوالۍ کې پیښیږي او بیا هغه ولسوالۍ یعنو له ټول ولایت د اروزګان له چکچکې ته نو برکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د اروزګان دی، موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغامي نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن ویلی د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته دې پریکړې ته رسیدلی چې له افغانستان سره به لوبه نه بایکاټ کوي بلکې ورسره مخ کیږي به. طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکارانو ترلاسه کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې. او ګوګل د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لیرې کړ.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلې پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم، رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. دفعه ته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډیو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې رادیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په رادیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی، نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ولته عریضه ما ته راکړه. دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستله شعرونه، هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلوعي افغان، اوس ګر چې هغه د طلوعي افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم هغه وخت پر سپانه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پر سپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د ور سپانه هغه کوله ورته ولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دی ما لور ورځ یو هغه د کومه د ټول افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولشه دی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په ټول افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کې والی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله بیا دوی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه اغوستولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي وایستوئ بیا دواړه موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دوی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انس راتلی چې ما په یدیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګ زم شکو سره راتلی یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نسی هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دا خاص مطلب ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې ده ما ته زه چې د پلاس سلیکشن است لما د پلاس کوټه مې ډیره خوښه وه چې ما پلاس به په سلیکشن است دا هغه سره په دې کې چې سلام مثلا چې جمع وي په د په کتاب مطالعه کوم زه هم څه شوتې بلم ما مې یو کتاب راخستی ما ډیر خوښې دي چې زه د پلاس غونډې وسمه نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بل اخره ما خپل لار پیدا کړې چې څه شي چې څه ورته لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه دغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرزو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد باندی یا تو وینه نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی استفا او ارتی پو پیسا سابه بنده تاثیر کهی نو شیر از ما فنه سر بنده ده احساس و اکسی زیرونده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزیناو پا برخه که دی خزیناو پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقتو زمانه سره سره تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي هیچ پام نه دی ورته کری نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز پڅکې ده.
شعر یو
داسې
هغه لري
چې واقعا
ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی که چېرې لږ در څخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خپرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2013 کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره
هیله کوم، خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خپرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه